دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هر کله کوم اوریدونکو که دې غړې ترپای را سره پاتې شوې نو تاسو د پاره مو یو شمیر ریپورتونه راوړي دي چې پکې د پی ډی ایم د مشر وینا ترڅنګ ځنې نور موضوعات هم شامل دي. خو تر هر څه وړاندې زو شاهین بنیری خواته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
ستړي په شهر امبیر د وخت مهم خبرونه. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د دسمبر په شپږمه بعد تحریک په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهمې فیصلې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي د طالبانو د مشرانو سره د ملاقاتونو لپاره را روانه ونه قطر ته سفر کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې نور او 11,000 کسان د کووډ 19 ناروغۍ څخه مړ کېدی شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د دسمبر په شپږمه بعد د تحریک په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهمې پریکړې کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم د غونډې نه وروسته نوموړي یو خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت د نومبر په 18 په 100 ګنټو کې د پارلیمان په شریکه غونډه کې 33 قوانین منظور کړه چې د پارلیماني اقدارو ضد عمل دی. نوموړي زیاته کړه چې د الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د برقي مشین کارول مسترد کړي دي، نو دوی به دا معامله عدالت ته د وړلو لپاره په ګډه فیصله کوي.
حکومت کار متعین کړ د طریقې کار
دا قانون چې برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو، نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو.
په پی ڈی ایم کې شامل سیاسي ګوندونو وار له مخه د حکومت ضد احتجاجونه او لاریونونه ترسره کړي. د تحریک مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی، نو باید عمران خان د وزیر اعظم چوکۍ پرېږدي او په هیواد کې بیا انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 انتخابات رانه او سم شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړی استازی تامس ویسټ د طالبانو د مشرانو سره د ملاقاتونو لپاره را روانه ونه قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس ویل د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې دواړه خواوې به په دوحه کې د افغانستان په اړه په مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د نوموړي په وینا په دې کې د بشري مرستو، افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تک شامل دي چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د روانې میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس په نوم غونډه هم شوې وه چې پکې د مغربي هیوادونو په ګډون د پاکستان، روسیې او چین سفارتکارانو برخه اخیستې وه. دغه ډلې بیا د طالبانو د استازو سره هم کتلي وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې نور 11,000 کسان د کووډ 19 ناروغۍ څخه مړه کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو کې د وایرس ځپل یو شمېره پورته شوې ده. ډبلیو ایچ او پرون ویل چې د سازمان د اروپایي سیمې په 350 هیوادونو کې وبا تر اوسه د 1.5 میلیونه څخه ډېر کسان وژلي او کېدی شي چې په ژمي کې دغه شمېره 2.2 میلیونه ته پورته شي. د دې په نتیجه کې د مارچ د وړومبۍ نیټې څخه د سیمې د 90 هیوادونو په روغتونونو کې د جدي پاملرنې په یونټونو د لوړ فشار تمه کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي سیمه کې روسیا، پخوانی شوروي اتحادونه او ترکیه شامل دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره 110 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. د سرمشریزه بعد د دسمبر له 9 تر 10 نیټې د ویډیو لینک لارې ترسره کیږي. پرون د بارنو چارو د وزارت په پاڼه پخپور شوی یو نوملړ کې غونډې ته امریکایي غربي اتحادیان را بلل شوي، خو چین او روسیا پکې شامل نه دي. په ګډونوالو کې د ارمینیا، بلغاریا، جورجیا، کوسوو، مالدوا، مونټینیګرو، شمالي مقدونیا، پاکستان، رومانیا، سربیا او یوکرین نمونه شامل دي. او د آذربایجان، بوسنیا، هرزګوینا او هنګری په ګډون د منځنۍ آسیایي هیوادونو څخه یو ته هم بلنه نه ده ورکړل شوې. په دې سرمشریزه کې به د حکومتي چارواکو، مدني ټولنې او غیر سرکاري میدانونو څخه استازي برخه اخلي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د روانې ګړۍ تر پای را سره پاتې شوې، نو د دې ترڅنګ د ځینې نور ریپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر وایي د دسمبر په شپږمه به سرمشریزه غونډه کوي چې پکې به د حکومت د رانسکولو لپاره فیصلې او اقدامات کوي. خو په اړه یو کارپوه وایي
پی ڈی ایم ته پخپله هم د دې خبرې پته ده چې هغه د حکومت خلاف یو داسې انقلابي قدم نشي چتولی چې حکومت د دوی په زور باندې په ختمېدو باندې مجبور شي.
د پیسو د نړیوالې ادارې IMF سره د نوي شرطونو د منلو وروسته په پاکستان کې د حزب اختلاف ګوندونو په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي. د نومبر په 28 د پاکستان پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نصاری مبینه آډیو ریکارډینګ په حق لا د پاکستان یو قانوني چارو پو وایي
ثاقب نصار دا آډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې ورشتیاي او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لټ کېدلی سي.
د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زوره د خلکو د لادرکه کولو مخنیوي وکړي. په دې اړه د یو لادرکه تن کورنۍ وایي په خبرونه کې بعد افغانستان روان اقتصادي حالت ترڅنګ د خیبر پختونخوا قبایلو او پاکستان په اړه نور رپورټونه هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی رپورت طرف ته. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي یو خو موجوده حکومت گرانی راوستي او بل خو د ووټونو اچولو د برقی ماشين قانون په پاس کولو الیکشن کمیشن بیر اختیار کړو، نو دوی به دا قانون په عدالت کې چیلنجوي او د دسمبر په شپږمه بعد پاکستان جمهوریت تحریک سرمشریزه غونډه کیږي چې پکې به د حکومت دوران سکورولو لپاره فیصله او اقدامات کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریز دی چې د عمران خان په واکمنۍ حکومت راوستل شوی او دا په درغلۍ جوړ دی، نو باید چې عمران خان له خپلې چوکۍ مستعفی شي او نوې ټولټاکنې وکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2018 ټولټاکنې پاکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورت کې.
په اسلام آباد کې د نومبر په 28 د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د سرمشریز غونډې وروسته خبری غونډه کې وویل د نومبر په 18 حکومت د پارلیمان په مشترکه غونډه کې په 100 غنټو کې د برقی ماشين په ذریعه د اوټونو اچولو د قانون په ګډون 3 بلونه پاس کړل چې د پارلیمان د اقدارو پر ضد عمل دی او په پارلیمان پسې د خندا کولو په مان ده. د نوموړي په خبره یو خو الیکشن کمیشن دا قانون مسترد کړي او بل خو ټول سیاسي ګوندونه دا قانون نه مني، نو دوی په ګډه فیصله کړي چې دا قانون به په عدالت کې چیلنج وي.
حکومت کار متعین کړه طریقه کار ځان دي
دی وی حکومت چکومه طریقه خپل کړي دا د ټکی یو لار ده. دا قانون چې د ای وی ایم یا برقی ماشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو، نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو. د مولانا فضل الرحمن په خبره اولس او سیاستوال یو آزاد او خپلواکه الیکشن کمیشن لیدل غواړي چې په خپل فیصلو کې خپلواک وي، خو حکومت د دې قانون سازي په ذریعه د الیکشن کمیشن خپلواکي ختم کړه. د نوموړي په خبره د دسمبر په شپږم به د پی ډی ایم سرمشریزه غونډه کیږي چې پکې به د حکومت دره نسکورولو لپاره غوره فیصله کوي. مشال ریډیو چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابرنوا پختل نو هغه اووی
پی ڈی ایم ته پختل هم د دې خبرې پته ده چې هغه دی وخت کې د حکومت خلاف سر ډیر زیات لوی مهم نشي چلولې، یو داسې انقلابی قدم نشي چتولې چې حکومت د دې په زور باندې په ختمېدو باندې مجبور شي. دې خپل یو رایامه جوړولو کوشش کوي، اوس دې په دې حالاتو نه فائدو چتای او فشار راولي. خو زما خپل خیال دا دی چې دوی ورسره دا هم نه غواړي چې په دې وخت کې دې انتخابات وشي او دې کې د چاته حکومت سپارل شي. هغه غټه وجه دا ده چې دې وخت کې دنیا کې معاشي چې کوم حالات ډېر زیات خراب دي.
دا له غیر چې پی ڈی ایم د حکومت ضد وار لمخي احتجاجونه او جلسې شروع کړي او دریضې دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلي جوړ دی، نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او تازه انتخابات وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي.
مشال ریڈیو دا
د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د نوي شرطونو د منلو وروسته په پاکستان کې د حزب اختلاف ګوندونو او اولس په هیواد کې د نورې ګرانۍ راوستلو په لړ کې په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او دوی له حکومت غوښتې دي چې په هیواد کې د ګرانۍ راکمولو لپاره تګلاره جوړه کړي. د خزانې د وزارت یو چارواکی بیا وایي د آی ایم ایف سره نوي شرطونه منل شوي دي چې تر مخه به هر میاشت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 44 روپۍ اضافه کیږي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس پر ریپورت کې.
د خزانه د وفاقي وزارت لخوا د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته د ترداسه شوی معلوماتو تر مخه آی ایم ایف به پاکستان ته د یو ارب ډالرو نوې پور ورکوي او حکومت به په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو د یو لیټر په نرخ د پېټرولیم لیوي په نوم په اضافي ټیکس کې هر میاشت 44 روپۍ اضافه کوي. سٹیٹ بینک به خپلواکه کوي او د ټیکسونو راټولولو هدف به نور هم زیاتوي. د آی ایم ایف نوي شرطونو ته په کتو سره د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي پخوا به هم چې کله د پیسو د نړیوالې ادارې سره معاملات توی کیدل نو دا ډول شرطونه به ورسره منل کیدل، خو موجوده حکومت ورسره د خپلو ځینو ناسمو پالیسیو او نړیوال مالی صورتحال په وجه نور هم سخت شرطونه منلي دي.
ٹیکس ریٹ سیوا کول دی ٹیکس نیک باندې کار کول دی دا ټول شرایط همیشه لپاره انرژي پرایسز خاص کې د بجلی او د ګیس نرخونو کې اضافه دا ټول شرایط همیشه لپاره ایم ایک طرفه کلم پاکستان ته کې جوسته نه کو دی شي وی دی او یو پر یو حکومت ته په دغه پریشر د وجینا دیو د ایم ایک ډیر هارش کنډیشن سره دی بری ته جوسته دی. ډیمانډ مینجمنت پالیسی چې حکومت خپل نه پاه کې هم ډیر ډیر ریسټریکشن دی. د نمبر په کې بیداره چې انټرنیشنل مارکیټ کې د کووډ 19 چې کله دنیا ریکوري طرف روانه ده نو دا غي سره انرژي پرایسز خاص کر د پټرول قیمتونه سیوا شو. دا ټول خبرې رايوزې شو.
د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین په اسلام آباد کې د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د آی ایم ایف نوي شرطونه منلي شوې دي او د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو به هر میاشت په اضافي ټیکس کې اضافه کیږي.
اور اس کے تحت جو چھٹا ریویو ہے
اقتصادی حالت ته په شپږم ځل د بیا کتنې وروسته آی ایم ایف پاکستان ته یو ارب ډالر ورکوي او ضربا دغه نوی پور 3 ارب ډالرو ته ورسی. د دې پروګرام لاندې به په سیل ټیکس کې اصلاحات راولو، وفاقي بجټ کې به بدلون کوو او پېټرولیم لیوی به هر میاشت 40 روپۍ زیاتوو چې دا اضافه 10 روپو ته ورسوو.
تاکي 30 روپۍ تک جائے.
خولس وایي په تیرو 3 کلونو کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې زغمل یې د دوی د وسنه بهر شوې دي. په برادر او شیرای دره کې د سکول یو استاد بختیار زمین په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
2018 کې پرس کا په مامن د دکاندار قرضه 20000 و نو دا قرضه اوس رسیدل نه 1,20,000 ځکه چې ګرانی دومره ده چې یبلو لکه په ټین کې 25-30 روپۍ اوس په 1500 سره باندې دي. ټیک دی کم کې چې هم د 1200 روپۍ مې ناوې ده نو هغه چې هغه نن سبا په 3100 روپۍ ده.
په پیښور کې د زاهد الله په نوم د وریجو او نورو خوراکي شایانو یو خرڅون کې وایي حکومت د نور د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي څخه ډډه وکړي ځکه چې د وړاندې نه د پېټرولو او ډیزلو نرخونه د یو لیټر په حساب 150 روپو ته رسیدلي دي او هم په دغه وجه د خوراکي شایانو نرخونه هم زیات شوې دي.
دا سمونږ ورجو واخلو ورجو چې کم دی ورجو کې په دې میاش کې 0 او 1500 روپۍ من کې فرق راوم. دا سه غوړی واخلو 300 روپۍ کیلو یو نیم چکن کیلو زیات شو. پېټرول مخکې به د ګاډي کرایه و 6000 روپۍ د پنجاب نه براتلا اوس د ګاډي کرایه شو 3000 روپۍ.
د حزب اختلاف ګوندونه د هیواد د اقتصادي او مالی صورتحال لپاره د حکومت پالیسۍ ناکامه ګڼي، خو حکومتي چارواکي وایي د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه هیواد اوس مهال د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی.
مشال ریډیو اوري. د نومبر په 28 یوې امریکایي ویبپاڼې په یو راپور کې پاکستانی خبریال احمد نورانی داوه کړی چې د پاکستان پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار په یو آډیو ریکارډینګ کې د چا په وینا د 2018 کال د عامو ټاکنو نه مخکې پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ته د ضمانت نه ورکولو حکم کړی وو. ثاقب نثار او حکومتي چارواکو دا آډیو ریکارډینګ جالي بللې، خو پښتنه دا چې آیا دا آډیو ریکارډینګ څه قانوني ارزښت لري او د دې په بنیاد نواز شریف او کورنۍ ته ورکړل شوی سزاګانې منسوخ کېدی شي؟ د دې پښتنو د جواب لپاره زمنګ د همکار مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان قانوني پوهان په دې اندي چې د هغه هیواد د ستر عدالت د پخوانی مشر میا ثاقب نثار رابرسیره شوی صوتي پیغام لرونکي آډیو تر هغه سره قانوني ارزښت نه لري تر څو چې کره کتنه نوي شوی. د افیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 21مه دا آډیو ریکارډینګ په خپل یو راپور کې خپور کړی. راپور کې د یو غک پاړه داوا شوی چې دا د پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار دی چې یو بل ناپیژندل شوي کس سره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه خبرې کوي. په راپور کې د بل کس پیژندګلوي نه ده پړاګه شوې او نه دا ویل شوي چې دا خبرې چا او کله ریکارډ کړي، خو فیکټ فوکس ویبپاڼې په خپل راپور کې داوا کړي چې دا آډیو ریکارډینګ ورته دوه میاشتې مخکې ترلاسه شوې. د نومبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ بار پخوانی مرستیال مشر عابد ساقی وویل چې د دې آډیو ریکارډینګ عدالتي ارزښت تر هغې نشته تر کومه چې د دې کره کتنه د عدالتي معیار مطابق نوي شوي.
تر هغه پورې په عدالت کې د دې هیڅ حیثیت نشته تر کومه چې دا ثابت شوی نه وي چې دا صحیح دی که غلط دی. د ډیجیټل ثبوتونو په اړه د معاینې مشخص معیارونه دي چې په 2019 زیږیز کال کې سپریم کورټ د جج ارشد ملک او اشتیاق مرزا د مقدمې پر مهال وضع کړی دي. په دغه معیارونو کې دا ثابتول دي چې دا ریکارډینګ چا کړی دی، په کومو آلاتو یې کړی دی او کوم ځای کې شوی دی. دا هر څه که ثابت شول نو بیا به هله د دې څه قانوني ارزښت وي.
د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس میا ثاقب نثار دا آڈیو ریکارڈنگ جعلی بللے او دا رد کړي چې ګوندې هغه د چا سره د نواز شریف او د هغه د لور د سزا پاړه خبرې کړي. خو د نواز شریف د سزا پاړه د دې نمخ کې هم د احتساب د یو عدالت قاضی ارشد ملک او بیا د جج شوکت صدیقی لخوا دا خبره شوې وه چې په هغه هیواد کې سي قوتونه په عدالتي نظام کې مداخلت کوي. دا هغه سرګندونو نه پس هم عدالتي یا قانوني کاروایی و نشوه. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډینګ به هم بغیر د سمنطقي انجام ته د رسیدو نه مخکې لپامه وغورځول شي؟ په ځواب کې د پېښور های کورټ وکیل سنگین خان وایي
کم حد ته ورسېدی نو دا خو اوس بنیادي عوامي ولسي اعتماد په دې نظام باندې د ختمېدو خبره ده. که د یو ملک چیف جسټس متعلق دا الزام لګي او هغه یو ځل نه بار بار دا الزام لگے دا شوکت صدیقی په کیس کې دا دینمک کې دا ارشد ملک کې کوم دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جج ہو داغی په صورت کې بیا دا دین پرست واقعات تاسو ګورئ چې په حساسې باندې په ست طریقه باندې حمله وشوه. نو دیکھو بنیادی طور په ملک کې کوم دا آئینی نظام دی هغه یو قسم له دخپول اندې کول دي. نو په دې حواله خو جوډیشری د پاکستان جوډیشری تاریخي طور د دې رول چرته مخنه نه دی پاتې، قابل فخر بالکل نه دی پاتې. د پخوانه ګوره چې د فوجي اسټابلیشمنت سره عدلیه همیشه د یو بی ټیم کردار ادا کړی دی. څومره چې غیر آئینی اقدامات شوي دي، څومره مرشلاګانې لګېدلې دي، په دې ټول اقدامات چې کوم دي نو هغه اول هم زموږ د عدلیه ویلیډیټ کړي دي، هغې ته قانوني شکل ورکړی دی. دا زمونږ په دې حاضر عدلیه باندې چې کوم ناس زمونږ جان صاحب باندې بالا عدلیه کې هغې ته پکار دا دی چې په دې کې د عدلیه کردار
صفاکی. د نومبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل د ګلګت بلتستان د پخوانی چیف جج رانا شمیم یو لاسلیک شوی حلفنامې په بنیاد جوړ شوی راپور کې ویلي ول چې ثاقب نثار د خپل کاري مودې پر مهال د هغه مخ کې یو چاته د 2013 میلادي کال د عامو ټاکنو مخ کې د نواز شریف د ضمانت نه منظورولو ویلي ول. میا ثاقب نثار دا تور هم رد کړی دا چې آیا د دې آډیو ریکارډینګ د کره خطو نه پس نواز شریف، مریم نواز شریف او کیپټن صفدر ته ورکړل شوې سزاګانې کله دم کېدای شي. په اړه د بلوچستان های کورټ وکیل منیر کاکړ وایي چې که خپلواکه عدالتونه دا قضیه په ساینسي بنیادونو وګوري نو ممکنه ده د شریف خاندان ټول صداګانی منسوخ شي.
کچيري دا د انویسټیګیشن وسی او د ساکيب نثار دا اډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې ورشتیاي او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لټ کېدل سي چې دا یو کنسپریسي تیوري و د هغه خلاف د یو کنسپریسي سويګو بالکل واغوت نواز شریف ته زما په نظر باندې کا عدالتونه آزاد عدالتونه ودته بالکل نواز شریف او مریم نواز ته چې دی هغه انصاف ورکول سي.
د پاکستان د قانون پخوانی وفاقي وزیر او اټارني جنرال افتخار ګیلانی د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته په لیکلي باندې ویلي چې کله کره کتنې نه پس دا اډیو ریکارډینګ د میا صاحب نثار غږ ثابت شي نو دا کړنه د غداري په زمره کې راځي او د هغه پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې کاروایی کېدای شي. د نومبر په 6مه د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلي ول چې د ملک عدالتونه آزاد دي او هغوی د چا په حکم خوخي پریکړې نه کوي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او یو شمیر حکومتي چارواکو دا اډیو ریکارډینګ جالي او د شریف خاندان لخوا د ملک دادلی او نور ادارو پر ضد سازش بللې.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لادرکه کولو مخنیوي وکړي. د ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 زیږیز کال راهسې په مسلسله توګه په هغه هیواد کې د بشري حقونو کارکونکي سیاسي فعالان او خبریالان په نښه کوي چې پکې د سلګونو لادرکه کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زور د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که بې ګناه وي نو خوشي دي کړي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی او وایي چې په زور د خلکو لادرکه کول یو جرم بللو لپاره یې قانوني مسوده هم منظوره کړې ده. انیس اجمل په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. دا غې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوی وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بیبی د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو دا غې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال په تشدد شوی چې له وجې یو سترګه خرابه شوی او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرست وکړې چې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دې بند کړي. د ادارې د نومبر په 23مه د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورټ خپور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب محمود په حواله په رپورټ کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هیریدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوې دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوای له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور ورکیدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورول لپاره پیل شوی. هغه زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په کیدخانه بدل شي.
بس داسې شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې بس دا دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طی شوی وو. نو ماته درې څلور ورځې بعد ماته معلوم شو کې هغه ایس چتم نه دي خرچ دي، هغه کرنل ریټایرډ و کنه. نو هغه ډېر خپل تعلقات په پرویز مشرف پرزیدنت سره هغه بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم او هغه ته مې ریکوست کوم. هغه هم ډېر زیات ریکوستونه کړي دي هر طرف نه، بیا ځان نا امید شم. نو بیا ما پولیټیکل داسې پروټیسټ بیا سٹارٹ کری گو اور اس کو منصرا 3800 کسانوں کیسز رجسٹرڈ شوی دی
د بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لس تنه یې لادره کدی او د کورنۍ غړي تر ذهنی فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي د انور بیبی او امنا جنجوا په سیر یو شمیر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې داغې د یو ورور او د تره زوی مړی داغې تر غیبدل وروسته اومندل شو کمبرانی زیاته کړه چې لپی خروسته یې بیا دوه ورونه اوچت کړل شو خوشی شوی دی
میری بھائی احسان کمبرانی اور میرے چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کو چودہ
زما رو رضوان کمبرانی اور دترزوی حزب اللہ د 2000 کال د فروری پر سوالسم اور رکشل دوی سوالس میاشتے ورکو زمون پکور کی آواز زما بوڈا پلار پاتیو زکچے زما مشر رو سلمان کمبرانی اور زما دترزوی گزین کمبرانی ہم لدی وڑان دے لادر ککڑل شیو چیروس تے مڑی مونگ تر اور رسید دا وقت زمون لپار ڈیر سخت ہو خرستا زرو اتم مبارزہ میں اکڑا او زما د احتجاج پر نتیجہ کے زما رونا رضوان او حزب اللہ خوششول
په بلوچستان کې دورو کو کسانو لپاره د کارکون کی تنظیم وایس فار بلوچ مسنگ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریڈیو تا ویلی چې د دوی نستی 35 زره کسان غیب کړل شوی دي دغه سید پاکستان بشری حقوقو کمیشن د مې پدرایما په خپل کلنی رپورٹ کې ویلی وو چې په دې هیواد کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا رک شوی چشمیره 2900 د لادرک کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستی ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرک کسانو کیسونه پر مخ وړي مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرک تند کیس راتل وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي
موجوده صورت حال ډیر افسوس سره زده او ډیر بسد احترام د عدالتونو په دې عقل باندې زمونږ عدالتونو هم کم چداری عینی اختیارات تھے ناغان استعمال دا 2021 تھے دا 2019 سے دا میسنگ پرسن کیس لکہ زمون پای کوٹ کی چلی گی دا 2019 کیس ہوتا 2021 پورے پاگے کے پمیاش کے درے پیشے آنے کی گی اور پیشے کے عدالت تا سیکیورٹی دارو تا داڈ رکی چیرا دا کستا و سرشتا و کنشتا آگے صرف جواب ورکی نو پتی کم دو کالی تیر شو سیکیورٹی دارو نا چاگہ دا عین ما تختی او محافظ چے
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د رکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي خو هغه د تورونه ردوي
اوریدونکو مشال ریډیو اوري زو یو بل رپورت طرف ته د خیبر لری پروتو کلو لوی شلمان او کم شلمان وګړي وای هلته د صحت په وړو مرکزونو کې سہولتونه نشته او ناروغان یې سخت کړه او نه پس لنډی کوتل او پیښور ته د علاج لپاره ورزي دوی وای په کار د هلته لوی روغتونونو جوړ شي او د خلکو ستونزې هواري کړل شي د لنډی کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشراف الدین وای دوی په شلمان کې د کیټګری سی یو روغتون جوړولو تابع کړي او هغې سره به د خلکو مشکلات راکم شي نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو
د خبر لو شلمان او کم شلمان وګړي وای چې هلته د صحت سہولتونو نه محروم دي دوی وای د صحت وارد مرکزونه شته خو ډاکټران پکې نشته او سرکاري دوایان هم چاته نه ملاويږي دوی خپل ناروغان د علاج لپاره لنډ کوتل او پیښور روغتونونو ته وړي د لو شلمان یو فعال بخمل شاه مشال ریډیو ته وای
دلته یو هسپتال دی چې په نامه هسپتال دیږي نه پکې ډاکټران شته نه پکې دوی خو سوال نه پیدا کیږي یو الیچوین پکې نشته صرف او دایي پکې ده اور سره چې کوم غټ ډاکټران دي ام بي بي اس ډاکټران وی اغه نه وی چې چا وی اغه باسره باس کسان وی اغه خپل ترانسفر کوي یا خپل نامه صرف په شلمان باندې چلوي او نور خپل ډیوټي او سیول کلینیکونه په پیښور کې په لنډ کوتل کې کوي
د کم شلمان یو تن باسط خان هم را سره خپل مشکلات صدا سره شریک کړل
زموږ په کم شلمان او پلانګ درې د پاره چې کوم یو هسپتال دی بیچو په هغه کې خو بالکل سټاف فی نه مونږ سره نه پکې لیډیز ډاکټر او نه پکې چې کنه ډیلیوري سیستم ستا د بال بچکه سم چې کنه هیڅ سہولیات نشته پکې ایمرجنسی د پاره پکې هیڅ سہولیات نشته که ان کیس یو کس ایکسیډنٹ وکړي نو ایمرجنسی د پاره دوی سره نه هغه آلات ستا نو دې وجه چې زمونږ خلکو ته ډیر زیات تکلیفونه وي
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وای چې په لو شلمان کې به یو کټګری سی روختون جوړیږي او په دې کې به هر ډول سہولت موجود وي دغه سیم خلکو د صحت ستونزې بور سره احوار شي.
لوی شرمن کې یو ډیسپنسری دی هغه سره جوخته زیو تر غټ هسپتال کټګری سی وای انډر کنستراکشن دی هغه ته سی ان ډبلیو وکړ به کوي سو هیلث ډپارټمنټ به حواله کوي کنه او ان شاء الله دا کله هغه ته حواله شي فل استابلیش شي او دې ته ټول ډاکټران پکې راځي او نرسان پکې راځي ټول لیبر روم هم هغه ته جوړ کړی دی ډېر غټ هسپتال جوړ کړی ما په خپل هم ویزیټ کړی دی او هغه بس لګیا دی ان شاء الله یو دوه درې میاشت کې او دې کې بس کار به او دا ان شاء الله دا فنکشنل شي.
یو اندازې مطابق په لوی شلمان کې څه باندې اویا زره وګړي ژوند کوي او په کم شلمان کې څه باندې پنځوس زره وګړي آباد دي. لوی شلمان او کم شلمان د لنډ کوتل بازار نه په خوښه څلوېښت کیلومتره فاصله باندې افغان پولې ته څیرمه پراته کلی دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د سهار ماسپخین دولس نیمې بجې شوې دي. شاهین منیرې به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې د دسمبر په شپږمه باندې تحریک په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهمې پریکړې کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم د غونډې نه وروسته نوموړي یو خبري کانفرنس ته ویل چې حکومت د نومبر په اوولسمه په یو څو ګنټو کې د پارلیمان په شریکه غونډه کې درې دېرش قوانین منظور کړل چې د پارلیماني اقدارو ضد عمل دی. د افغانستان لپاره د امریکا د بارو چارو د وزارت ځانګړی استازی تامس ویسټ د طالبانو د مشرانو سره د دوو اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه ونۍ قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې دواړه خواوې به په دوحه کې د افغانستان په اړه زموږ په مهمو ګټو خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې نور اویا زره کسان د کووډ 19 ناروغۍ څخه مړه کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو کې د وایرس ځپلو شمیره پورته شوې ده. ډبلیو ایچ او پرون وویل چې د سازمان د اروپایي سیمې په درې پنځوس هیوادونو کې وبا تر اوسه د 1.5 میلیون څخه ډېر کسان وژلي او کېدی شي چې په ژمي کې دغه شمیره 2.2 میلیون ته پورته شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره یو سل لسو هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. دا سرمشریزه بعد د دسمبر له 9 تر 10 نیټې د ویډیو لینک له لارې ترسره کیږي. پرون د بارنو چارو د وزارت په ویبپاڼه په خپور شوي نوملړ کې غونډې ته امریکا غربي اتحادیان رابلل شوي خو چین او روسیه پکې نه دي شامل. او د ملګرو ملتونو د ایټمی ادارې مشر د ایرانی چارواکو سره په لیدنه کې د دغه هیواد ایټمی تاسیساتو ته د لا زیاتې لاسرسي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانو ونې په ویانا کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د کال 2015 د لوزنامې بیا ژوندي کولو لپاره مذاکرات کیږي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. زو د پاتې ریپورټونو طرف ته د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هر برخه کې لوړې ژورې لري خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوال مالی او بشري موسسې پرله پسې خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لار هواره کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو سرخوګي واخازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شي کړهونه لیدلی وو او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اغیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی. مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي. د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري په ټپ ودریږي.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر معراج محمد معراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي. سې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط وو. زمینه مساعده سوې امنیت تامین ده. د پانګونې لپاره هېوادونو سره تماسونه نیولي دي. پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هېواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د مخزون استفاده کړې. اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې شوي. د ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په چیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوي وي خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدل او له بلې خوا کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې. د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل. د افغانستان تجارت خراب شو. د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې. له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دار چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه قربان نه وي، په بل قوتوګه ډیر امکانات لري. مثال په توګه موږ ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي، نه اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم ایف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نه شو کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دی پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
شاغلی حافظی وای سل ورځې کېږي چې نوی حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1,000,000 کسانو ته معاش ورکو. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري، اقتصاد په ټپه دریشي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي، د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي، افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان حکومت د افغانستان لپاره د انساني همدردۍ په بنیاد د 15 ارب روپو امدادي پیکیج ورکولو منځوري ورکړې ده. دا پریکړه د نومبر په 22مه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اعلی پای په یو غونډه کې شوې ده. په امدادي پیکیج کې غنم، دوایانې، ګرمې جامې او کمبلې شاملې دي. د فیصلې تر مخه پاکستان به خپل ګاونډي هیواد هند ته د واګه بارډر له لارې افغانستان ته د بشري امداد لیږلو اجازت هم ورکوي. د ذکر ده چې هند د پاکستان له لارې د افغانستان سره نیغ په نیغه تجارت نشي کولای، او لامل یې د پاکستان او هند ترمنځ خرابې سیاسي او سفارتي اړیکې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان د امدادي پیکیج په اړه نور حال له اسلام آباد د ګوهر مسجد په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د پاره د 15 ارب د امدادي پیکیج په اړه باندې وزیر اعظم هاوس په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په دې پیکیج کې 15,000 ټنه غنم، داروګان او دوایي او د یخنۍ نه د بچ کولو بسترې او ګرمې جامې شامل دي. په دې غونډه کې وزیر اعظم عمران خان په دې خبره زور ورکړو چې د علاج لپاره راتلونکي په هند کې ګیر شوي افغانان د پاکستان د لارې هیواد راتلل کې به هم پاکستان مرسته کوي، او په دغه رنګ د هند د حکومت د طرف نه د افغانستان د پاره اعلان کېدونکي 15,000 ټن غنم به هم د پاکستان په لارې افغانستان ته راځي. وزیر اعظم هاوس د طرف نه کېدونکي ټویټر پیغام کې دا هم ویلي شوی دي چې د افغانستان نه د تجارت په بنیاد باندې کم سامان پاکستان ته راځي، په هغې باندې د ټیریف او سیلز ټیکس کمې فیصله هم شوې ده. په بل طرف څېړونکي د پاکستان د طرف نه افغانستان د پاره اعلان کړی شوی امدادي پیکیج په ښه نظر ګوري، خو وایي چې پاکستان په خپل پالیسیانو کې مستقل نه دی. په دې اړه افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان په اړه سو ځله اعلانات وکړي، خو چې کله وخت راشي نو پاکستان عملی ګامونه نه پورته کوي.
پاکستان حکومت چې پرون افغانستان ته امداد خبرې کړې دي، اصل کې خبر ده چې په دې باندې ډېر اعتماد یا باور سره ځکه نشي کولای چې دوی پالیسي تیرو څو کلونو کې بیا تیرو 3 میاشتو کې چې کوم پاتې شوی دا نو هغه داسې نه ښکاري چې دوی افغانستان خلکو سره ښېګړې کولو ته تیار. غټه خبره دا ده چې دوی دروازې بندې کړي دي، که هغه تورخم کې ده، که هغه سپین بولدک کې ده، زرګونه افغانان ولاړ دي، مریضان، ماشومان، ښځې، بچي، دوی ورته لاره نه ورکوي، افغان طالب علمان نه را پرېږدي دلته. نو دې کې داسې حالاتو کې چې دا خبرې کوي، نو بیا سړی سده پیا شي، دا دوی یو خولې پخلې خبرې دي.
په بل طرف په پاکستان کې مشته افغان کډوال د پاکستان له طرفه افغانستان ته امدادي پیکیج په خټکو کې ستاینه وکړه، خو دا ګیله یې هم ورسره وکړه چې دوی ته هم د ډېرو ستونزو سره مخه ده.
کدلی زدران یا مینیوالی نا دی اوغان کدوالی چی می کلیول دی نیگی دغا مشترائی چی نیگی چلویفت کلینا مهاجر پروتایی په پاکستان کې یمیک مهاجرم په دغه کورونې مریضه یم ولګې دی، دغه سه مجبوره دي که په کمپې کې څوک رسېږي ډېر په مشکلات شپې تېروي، ځکه چې کاروباري نه یې نشته په کلیو کې، آی کریم نشي پرې کولی، په پښې په لوڅې شیال دي، څوک ړنده دي، یغه سره څوک امداد نه کوي.
د ورځپاڼې ډان تر مخه د پاکستان د طرف نه منظور کړی شوی پیکیج د پاره به د افغانستان د سیاحت څانګې چارواکي په راتلونکي هفته کې د پاکستان دوره کوي، او د پاکستانی حکام سره به د منظور کړی شوی پیکیج په اړه باندې خبرې اترې سرته رسوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو اوري. په خوست ښار کې لسګونو کسانو لاریون وکړ او د افغانستان د کنګل شوي پنګې د خلاصولو غوښتنه یې وکړه. د لاریون ګډونوالو د ملګرو ملتونو له سازمان وغوښتل چې په امریکا د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ د خلاصولو غږ وکړي. د اګست په 15مه د طالبانو په لاس په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته د امریکا لخوا د دې هیواد شاوخوا 9.5 میلیارد شتمنۍ کنګل شوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو د اولاریون په ترڅ کې د ملګرو ملتونو له سازمان وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په خلاصولو کې همکاري وکړي. لاریونوالو وویل د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ په کنګل کېدو سره په دې هیواد کې خلک له لوږې، بیکاری او نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. خوستوي لاریونوالو له طالبانو هم وغوښتل چې د افغانستان د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او د هغوی د زده کړو په مخ کې د خنډونه لرې کړي. د لاریون یو ګډونوال داود باور مشال راډیو ته وویل
نن موږ تاسو ګورو چې اکثریت ټول ولس د دې شتمنۍ د لاسه کړیږي، هر څوک بې وظیفې، بیکاره، بې روزګاره دي، او بل درې چې موږ د مرکزی حکومت څخه د نجونو دپاره مکتبونه شروع کول غواړو.
په دې وروستیو کې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په پرلپسې توګه د افغانستان پر روان اقتصادي او ټولنیز حالات اندېښنه څرګنده کړې ده. د لاریون یو سپینګیری ګډونوال نیک محمد خان وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ د کنګل کېدو له کبله د مامورینو او دولتي کارکوونکو معاشونه بند پاتې شوي دي.
د شګرغه د مدرسینو تنخګان نشته، ځکه چې د مینه ټول هغه نړیوال بانک ملل متحده بند کړی دی.
د لاریون په پای کې د یو ګډونوال لخوا د مظاهرې لسمادای سپریکړلیک ولوستل شو چې په هغه کې د امریکا متحده ایالاتو څخه پر افغانستان د هر ډول بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه شوي، او له طالبانو هم غوښتل شوي چې په ټول افغانستان کې د لویو او وړو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000 13,500، اول از درات سواتیا کلو هرتز. مشال ریډیو اوري. له سرکاري ارقامو سره سم د روان کال تر مې میاش پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې د نافیصله شوو مقدمو شمیر 9,000 تر رسیدلې. د عدالتي پالیسۍ په اړه قامی کمیټې تیر کال په اګست کې ویلي چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو، وفاقي شری عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیون زیاتې مقدمې یا قضیې لا هم فیصله شوې نه دي. دا چې په پاکستان کې عدالتونو کې د مقدمو د زر نه فیصله کېدو مهم لاملونه څه دي، دا به د شاهین بنیری په دې رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلې دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمني عملي کول یو لویه ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادي حقونو نه بې برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي. نوموړی زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کوم کنټرول دی د پاکستان په ریاست باندې، د پاکستان په نظام باندې، هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورس ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې اکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي، دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي، دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي. بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي، هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاګ ده. بلا کې سونه کلونه کلونه چلیږي، په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورټ روان کال د مې په میاشت کې ښکارا کړی دا چې 9000 مقدمه مخې ته پرتې دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دا ده چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی. د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولې بنیادی مخه ده، خو د قانوني چارو پوه او د پېښور های کورټ پخوانی قاضي شیرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونږ د ملک تفتیشي عمله چې دا نو هغه ډېر زیات نه اهل ده. خپل خواهشات مطابق باندې پچا باندې جعلي شهادتونه پیدا کی، بیا هغه ثابتول نشي. کریکټ پټیشنز کیږي، ریکټ پټیشنز نو دا د حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کیږي چې د هغې قانوني او عیني طور یوه ذمواري هغه هغه سر ته ونه رسوي. که فرض کړه عدالت ته دا پته ولګېدا چې یاره دې فلاني افسر مطلب چې ناجایز کار کړی دی، غلط کار کړی، په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي. خو اوس پورې چام لکه یو سړي دا مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنه کړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټې تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ، های کورټونو، وفاقي شریعت کورټ او ځلي عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې پرتې دي چې لا څه فیصله ور باندې نه ده شوې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو زو د دې خبری غړې د اخري ریپورت طرف ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړې او پارلماني استاذ علي وزیر په بند کې نږدې یو کال پوره کیږي. د هغه میرمن مشال ویډیو ته وویل چې دومره مایوسه ده چې د ځان وژنې فکر ورلیدلې. په علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د پارونې تورونه دي. پر پښتون ژغورنې غورزنګ سربیره د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت اسلامي د علي وزیر لپاره غږ پورته کړی دی. په همدې حال کې پاکستان د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او سخت دریځه ډلې تحریک لبیک پاکستان سره مذاکرات شوي، نو علي وزیر ولې نه خوشی کیږي؟ په دې اړه د بشیرګواخ راپور اورو چې د علي وزیر د خزي په فریاد پیلېږي.
کورونګ د سکه د وژنه چې دای نشته سړی چې د خودکشي وکړ دبره غوسارتي چې څه کړی دي چې موږ ته باکړو
په ژړا سر د خزا د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر میرمن سایرا علی ده. د څلورو لونو او د دوو زامنو مور سایرا علی له یو کال راهیسې دغه دراتک په انتظار ده. نوموړی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې میړه د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو حقونه غواړي، نو نه پوهیږي چې ولې لا هم په جیل کې دی. علی وزیر د تیر کال دسمبر راهیسی په کراچۍ کې په زندان کې دی. هغه په سهراب ګوټ کې د کړي هغه تقریر له وجې نیول شوی چې نوموړی پکې پر امنیتی ادارو نیوکې کړې وې چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات نه کوي او په سیاست کې ګوتې وهي. پوز دا دواړه تورونه ردوي. سایرا علی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته خواست کړی و چې د میړه لپاره یې غږ پورته کړي. اڅکزي همداسې کړي دي. هغه د نومبر په 18مه په کوټه کې په یو تقریر کې وویل
علی وزیر کے باپ سے
د علی وزیر پلار او کورنۍ سره ز ل دیر شو کلونو پی جنم د د کورنۍ ول لس غړی په دز وجل شوی دی. د پی ٹی ایم سره اختلاف په خپل ځای، خو پی ٹی ایم نه ټوپک راخسته او نه کوتک، نو بیا ولی علی وزیر بند دی؟ خو هغه خلک خلاص دی چې ګولۍ چلوي.
د علی وزیر د قید موضوع د نومبر په 18مه د پاکستانی پارلمان په مشترکه غونډه کې هم راتازه شو. دغه مهال درې دیرش بلینو د اپوزیشن او حکومتي غړو د ناندریو په محل منظور شول.
سیکنډ امندمنت سټینډینګ نائب اف سینیټر مشتاق احمد.
خو په دې دومره ډیرو اوازونو کې د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر غاګ نه وو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د علي وزیر نه موجودیت وغانده.
علي وزیر کا یہاں نہ ہونا قابل مذمت ہے.
د دې میاشتې په سر کې مشال ریډیو د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ له خبرو پرده پورته کړه. د دې ترڅنګ یو بل لوی خبر په پاکستان کې د حکومت لخوا د ناقانونه ډلو له لیست څخه د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان وستل وو. په دې اړه شوې لوزنامه پر دې سربېره وه چې د چارواکو په وینا دې ډلې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهره کې شپږ پولیس والا ووژل. د لوزنامې د عملي کولو په ترڅ کې د پاکستان حکومت د نومبر په 13مه د دې ډلې مشر سعد حسین رضوی هم له قیده خوشی کړی دی. د ریاست لخوا د تحریک لبیک پاکستان او پاکستانی طالبانو سره خبرې او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر په زندان کې ساتلو ته د پاکستان ډان ورسپاڼې د دوه مخې پالیسۍ نوم ورکړی. د انګریزي ورسپاڼې د نومبر په 15مه په خپلې و ادارې کې ولیکل چې وفاقي او صوبایي حکومتونو څرګنده کړي چې د علي وزیر او پښتون ژغورنې غورزنګ د نورو غړو لپاره هیڅ حوصله نه لري. همدې ته په اشاره د ملي جمهوري غورزنګ مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ډلو سره مذاکرات کوي، خو یو سوله خوښي پښتون یې بندي کړی دی.
دا خبر اوس ډیره واضحه ده چې دلته ټی ایل پی خلک رهایی کیږي یا ٹی ٹی پی سره مذاکرات کیږي، یا دا علی په کوم دغه چې نیول شوی دی په کوم تقریر دغه شان تقریرونه ځای په ځای دلته نورم شوی دی. د پنجاب ډیر پارلیمنٹرینز دي چې هغه هم دا خبرې کړې دي، هغه باندې بیا مقدمې هم جوړې دي، خو هغه بیا ډیر زر ضمانتونه هم شوی دي. خو البته مرخه د علی په کیس کې دا کیسه بخي نشته او ټول نظام چې څونه کنټرول دی دا هغه یو نوی مثال هم دی. او بل ته مغه خبره چې دا کم ډیسکریمینیشن کیږي چې د پنجاب یو سیاست مدار راځي هغه په کم تقریر نیول کیږي، هغه سره یو قسم چلند کیږي او دا سره به بل طرف ته یو پښتون پارلیمنٹرین هغه چې یو تقریر کوي هغه سره بل قسم چلند کیږي.
محسن داوړ دې ته ورته خبرې د نومبر په 18مه په پارلمان کې هم کړې وي. د هغه د تقریر په وخت د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پروډکشن آرډر د نه کولو سپیناوي پر ځای د داوړ خبرې ورلنډ کړې او ورته ویل چې خپل موشن یا په قانوني مسوده کې د بدلون وړاندیز وړاندې کړی. پروډکشن آرډر یا پارلمان ته د یو غړي د حاضرولو حکم د پارلماني چارو له کمیټې تیریږي. په دې کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف غړي ارباب شیر علي د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې په کمیټه کې په دې اړه نه کوم بحث شوی او نه هم کومه غونډه
پروڈکشن آرڈر چی کنا دا پارلیمنٹ کی اپا دا دو خلق اختیار یا دا سپیکر یا دا چیئرمین میٹنگ کی گی یا یو سیشن کی گی نا دا اختیار سپیکر سرائی وی یا دا کمیٹی چیئرمین سرائی وی نو آگا چی دے آغاز مطلب دا سپیکر اختیار دے کہ دے کوئی منو زرسا کمنٹری اوکب چیئر مطلب دے ما خودتا چی پکار وچ راگ لے
دا پاکستان قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر په دیاړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې. په کراچۍ کې د بندي علي وزیر په اړه مو چې کله د سند وزیر اعلی دفتر سره رابطه وکړه نو هلته یو سیکرټري د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د عدلي په کارونو کې کار نه لري او نه هم په عدالت کې د روانو مقدمو په اړه خبرې کوي. په تیر یو کال کې د علي وزیر د مقدمې اورېدنې شوې او په هغه فردي جرم عاید شوی خو وکیلانو یې مشال ریډیو ته ویلي چې تاریخونه زر زر نه ورکول کیږي. د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو سره د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر ملاقات وروسته په رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې جنرال باجوا سیاستوالو ته ویلي چې که علي وزیر په خپلو کړو خبرو بخنه وغواړي نو خوشې کېدلی شي. په اوس په دې اړه ښکارا څه نه دي ویلي. علي وزیر د جولای په څلورمه باجوا ته په لیږلي یو لیک کې ویلي وو چې له ده د بخنې مطالبه کول غیر آئینی کار دی.